درنو دوستانو ستړي مشي اجملن د ماودي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات له خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي راډیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخې بلې غاړې ته د وختو اجازه ورکړل شوه. دې سرچینې ویل کسان د مسافرو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو تګ راتګ په عادي ډول دوام لري. ټاکل شوی وه چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د عامو ویزه لرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستاني اړخ ته د ځینو تخنیکي ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډېدلې وه. دا دروازه د تېرې فبروري میاشتې په 21مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوې وه چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوختو او راوختو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یوه خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وري له 4 منټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللی. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندي دی اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانی ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نورو امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کېدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبره امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومي تر 2013 کال پورې بل 400,000 زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوی چې اوبه په افغانستان کې یوه حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جمعه د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 خولسي وګړي وژل شوي دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی دیار لستنه سخت ټپیان شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم هر کله موکوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله چیرو په تیر بیا د تیر یو کال په ترڅ کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث له یو نسل بل ته لېږدوي. په نړیواله کچه یو ملت نورو ته معرفي کوي او که دودونه هېرې شي ولس ورسره بې هویته کېږي، د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکې شي او بیا د نورو پر پله پل شتي او د نورو په رنګ کې رنګې شي. دودونه ملتونه سره نږدې کوي. که چیرته په یوه جغرافیه کې یو دود عام شي نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نږدې احساسوي. بل لور ته که چیرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي د ملت تاریخي ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکې شي. د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي، پالي او سایقلوي، داسې چې له رواجونو بدې برخې غورځوي، ښې غوړوي او عاموي. دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری د حمزه فکری بنسټ مشر، نقیب عطل شاعر او لیکوال، او شکرالله پاتون لیکوال او خبریال ته بلنه ورکړې ده. د درو سرو میلمنو هرکلی کوم. نوی کال مو هم مبارک. او باسکا لدی سره را پیل کړو، د ستر خوشحال لدی شعر سره چې پر راتلو در سره ډېرې خوشۍ راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروزه. دودونه خلک ذهنن هوسا کوي، ځکه بابا هم خوشۍ ته اشاره کوي. یعنی مثلا که څوک اختر شو ولمانځي د آرامي احساس ور په برخه کېږي، او برعکس. شینوار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر واخلم د هوسایي په برخه کې. مننه. زما پوښتنه دا وله چې ځینې په دې باور دي چې د دودونو له لمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي، تاسو له دې سره موافق یاستئ؟
بالکل، ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضې مشخصات دي چې ځانګړتیاوې دي چې انسان پرې پېژندل کېږي. په وخت کې چې انسان د لمانځي نو واقعا انسان د خوښۍ احساس کا، او انسان په دې خوښۍ حالت کې هغه هورمونونه افرازېږي چې بیا انسان د ژوند نه خوند اخلي، او هغه دغه خوند بیا دای دې ته مجبوروي چې نور انسانانو ته فرصت ورکړي چې هغوی د ژوند نه خوند واخلي. بالکل، زه موافق
یم. مننه. اتل سب تاسو څه فکر کوئ چې د دودونو تر ګټو پورې که چیرته د خبرونې په پیل کې راشو، دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کیږي چې اقتصاد وده وکړي؟ زموږ په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت ته تلل، مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت ته تلل، د افغانستان په مزار شریف کې، د مزار شریف د ښار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه د جنډې د پورته کېدلو. کله تفصیل له تاسو نه واورم اتل سه.
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، او همدارنګه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. زه به د دودونو په اړه ستاسو د مختلفو په ځواب کې دا ووایم چې رښتیا هم یوه ټولنه، هره ټولنه چې انسانان پکې ژوند کوي، په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پېژندل کېږي، هغه که په سیمه ییزه کچه وي که په نړیواله کچه وي. او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې دپاره چې د دوی د معرفت او د پېژندلو یو ښه سمبول دی. تاسې یادونه وکړه، رښتیا هم افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې، په مختلفو قومونو کې، حتی مختلف دودونه اوس هم شته. ځینې خلک یې پالي او له بده مرغه ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي، یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله له منځه تللي. تاسې د مزار شریف یادونه وکړه، رښتیا هم دا ملي جوړول ته او د سخي صاحب د زیارت د جنډې پورته کول، موږ به کله نه کله چې په وطن کې وو دغو سیمو ته ورتلو دغه زیارتونو دپاره، یا مثلا د میلو دپاره، یا د نوروز د منځري لپاره نو وکړ. اوس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولای په ډاډه سره باندې خپلې خوښې ونمانځي. د نوروز منځل په ډېره لرې خبره ده. نو رښتیا هم دا د یوې ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري. زه به دومره ووایم چې موږ په ننګرهار کې دغه د مشرانو نه اورېدلي د پخوانیو خلکو نه چې دلته هم دغسې دغه نمانځل کېدل. یو محل چې دلته سوله و ثبات او خلکو خپل دودونه نمانځل همدغه چې سخي سب جنډا جګېدل د جلال آباد د جنوب لوري څنګ کې دغلته خلک راټولېدل او دوی به بیا میله جوړوله. په دې میله کې به هر چا خواړه پخ کړي وو هغه به راوړل یا به همدلته پخېدل. دا به خلکو باندې خرڅول د میلې په ګډونوالو باندې. دا د خلکو دپاره یو ډول اقتصادي فرصت و چې رامنځته شوی و. او رښتیا هم په نورو ولایتونو کې هم چې دا کار کېده د خلکو ته یو ډول اقتصادي فرصت رامنځته کړی و. تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خلک تل په لارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خوره یا چېرته شپه کوه. دا پخپله یو ډول لګښتونه دي چې د نورو خلکو د عاید دپاره یو مهمه منبع ده. او رښتیا هم دا د اقتصاد په غوړېدا او پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه. مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنی مشاعره ده. د هندوانو میله هم پسرلنی میله ده. پاسون صاحب او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړ چې هغه ډیره لویه پسرلنی میله و په افغانستان کې. پاسون صاحب د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي. مثلا په مړ ژوندۍ کې ډېر لګښتونه کپړې برخه کې لتا سنور وور
شیبر صاحب تاسو ته او اتل صاحب شنوار صاحب او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سړي ځکه ول چې دودونه مو ډېر ښه تشریح کړو. ځینې برخې شنوار صاحب او اتل صاحب تشریح کړي. دودونه د یوې ټولنې د یوې سیمې د پیژندنې یو ښه وسیله ده. دا سمه ده چې دا اندېښنه او دا ګیله شته چې ځینې دودونه په ځینو ټولنو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سمه پایله نه ورکوي. ولې خو دودونه بیا هم ځینې دودونه شته چې مراج پالل ساتلې دغه ټولنې اړتیا ده. دغه ټولنې د ارزښتونو د پاللو یو مهمه برخه ده. ځینې دودونه په ناسمه توګه که مخته لاړ شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی فشار دی. که په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوي یا ناسم مخته روان دي. خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه که ستاسو اشاره هم دغې ته ووسي یا د ودونو ځینې رواجونه چې په ناسمه توګه مخته روان دي یا د خوښیو ځینې نور رواجونه چې په هغه اصلي شکل باندې مخته نه ځي اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې یو ډول بار دی. په ودونو کې لوړ ورور چې دا د افغاني ټولنې د کلتور برخه نه ده. ولې دا د ورځ او د وخت په تیریدو سره یو ډول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخته تللی دی. په ځینو ټولنو کې د ودونو هماغه رواج هماغه کلتور شته. ولې په ځینو ټولنو کې په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي متاسفانه ناسمې تعبیر شوي دي. دغه دود ناسم مخته ځي. ولور دومره لوړ دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لاماته یې دغه ټولنې د بد تصویر بلې ټولنې ته وړاندې کوي. ولې په نورو سیمو کې بیا دا شی داسې نشته. او په ننګرهار کې که موږ وګورو د ولور مسله تر ډېره نشته دی. ځینې خلک حتی د ولور په اخیستو باندې شرمېږي. زما په یاد اخسره زما په معلوماتو له مخې په ننګرهار په اکثرتو سیمو کې په زه په ډاډ زړه ویلی شم چې د ولور مسله هلته نشته. که هلته دا مسله شته په یو بل شکل باندې شته چې هغه د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کېږي. د هغې کور سامان اخیستل د هغې د کور د سنبالښت لپاره مصارف کېږي. دا پیسې دا امکانات دا د خسر کور ته نه پاتې کېږي. ولې په یو شمېر نورو پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر لس لکو پنځه لس لکو تر شل لکو حتی ځینو سیمو کې موږ اورېدلی چې تر دېرش لکو پورې دا پیسې اخیستل کېږي. دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي. دا نجونې د لوڼې یو ډول په بد شکل یعنې په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لېږدول کېږي چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه شینوارې صاحب. د دې ناسمو دودونو لپاره که چېرته افغان ټولنې ته وګورو روشنفکران غالبا هڅه نه کوي چې دا ناسم برخې له دودونو لري کړي. مثلا په خوا په سیاستوالو کې یو له هغو کسانو چې د دودونو د ناسمو دودونو د لري کېدلو لپاره ډېره اوږده مبارزه وکړه باچا خان عبدالغفار خان و. څنګه شفق صاحب تاسو په افغانستان کې هستی د ناسمو دودونو د لري کېدلو له خاطره د روشن فکر طبقې دنده نه ده چې هڅه وکړي؟
مننه شیبر صاحب، بیا سلامونه ترخ میمنو اوریدونکو ته. دا منم چې د روشن فکری طبقې بنسټیزه دنده وظیفه هم دا ده چې د راتلونکو نسلونو د فکري رغونې، د فکري تغذیې دپاره او د ناسمو دودونو د منځه وړلو دپاره کار وکړي. لکه وختي چې زموږ د حمزه بابا فکري بهیر یو شعار هم همدا دی چې فکرونه بدل نه شي افغانستان نه بدلېږي. تر څو چې فکرونه بدل نه شي زموږ عملي ژوند هم تغیر نه کوي. خو تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی. خو ولې که تېر د پنځو لسیزو ناخوالو ته موږ وګورو، د دغه موږ نه هغه سم دودونه په ناسمو دودونو بدل کړي دي. یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط یعنی زیاتونه یا کمونه پکې رامنځته شي، هغه د ټولنې د ګډې ورځې په تاوان باندې تمامېږي. او ولې کار شي خو شرایط او حالات چې دي عموما چې څومره کار شوی، یعنی اویا فیصد بیس فیصد کار ورته شي، نو اویا فیصد د هغې دپاره غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامېږي. خو کار اوسم زه مطمئن یم تر ډېرې اندازې ورته شي. او یعنی هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې به ورته انعکاس نه ورکول کېږي، خو کار په شي. خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس
مننه شینواری صاحب. اتل صاحب، د شینواری صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه. نن سبا وسایل هم ډیر دي. مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه وو، په دې بهیرونو کې کېدای شي چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي، او همدارس په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په نورو برخو کې کولای شي چې خپل پیغام په ډیر اسانۍ تر نورو پورې ورسوي. څنګه فکر نه کوي چې دغه څه مشترک هڅې ډیرې کمې دي او یا باید کار ورته وشي؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په منځوړلو کې ډیر کار وشو. تاسې وګورئ مخکې به په بدو کې خلکو خپلې لورې ورکولې، اوس د مطلق زه د یوې پېښې شاهد یم چې یو ځای کې څنګه د یوې جرګې غړی وم او ټول مشران پکې وو. هغه جرګې بیا داسې فیصله کړې وه، دا څو کاله وړاندې خبره درته کوم، چې د دوو فریقو یا د دوو کورنیو ترمنځ یو جنجال و. په دې جنجال کې دی یو دوه هغه سړي سره بل مدرک نه و، یو یو بل ارګانې د ده په بدو کې بل لوډې ته ورکولې. بیا یوازینی سړی زه وم او ما سره دوه درې نور د جرګې غړي وو چې موږ مخالفت وکړو. حتی ما ګواښ هم دا وکړه د فکر کېږي نو زه دلته رسنۍ را غواړم. او دا خو زمونږ د عرف او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی. په دې اړه زه دا موضوع حتی د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او دولت ته محول کوم. نو یعنی زما په څېر دغسې ډېر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي، په فکري او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي، یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي، هغوی ډېر کار وکړه. ما په خپله په دې برخه کې د یوې پروژې سره کار کوم، د دې ناوړه دودونو د مهارولو او د منځولو باره کې. حتی د ځینو علماو سره مې مرکې کولې، بیا مې د راډیو نه ځینې پیغامونه خپرول نشرول. نو موږ یعنی ځینې ملګري شاهدان دي په خپله پاڅون سره په دې برخه کې د ځوان کل یا لوست قشر ډېر زیات زیار وایسته. او لکه ما د بیل وړاندې کړه، کله د میراث موضوع حتی په ځینو بلې په ځینو سیمو کې حتی خور او لور ته میراث نه ورکول کېده کنه. او نو زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې تر ډېره یو څه کار شوی دی، او څومره چې لازم وه هغومره کار نه دی شوی. رښتیا هم سړی په دې حقایقو سترګې نه شي پټولی. خو تاسو وګورئ په لرې کلیوالي سیمو کې، په لرې پرتو کلیوالي سیمو کې به ځینو خلکو دا د جنو پر خودل مکتب ته دا یو عیب غاڼه یو د ځان لپاره یو شرم غاڼه بیا هته پخپره تاسو د ازادي رادیو د چپور لارې ځینی خبرونه جوړ کړی یا نور رسنیو د سیرا پورونه جوړ کړل چې ځینی پلرونه خپل لونی د لاس نیسی په موټرسایکل باندې کېنوري په بایسیکل باندې کېنوري هغه خونځي ته بیایي حتی داسې خلک ما اوریدل چې خپل ځمکې په لرې کلیوالي سیمو کې د نجونو د مکتب دپاره وقف کړی دای ورکړي په وړیا ډول باندې کنه نو ډېر داسې کارونه وشول چې په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې نه راتلل نو او ځینې ملامتونکي دودونه اوس هم پاتې دي چې هغه یا مور چې د وخت او حالاتو د جبر له وجې یا مثلا د عامه پوهاوي له امله دي چې ځینې سیمو کې حتی علما کرامو مخاور با نفوذ خلکو شغولي رول لري په برخه کې ځکه دا بوزونه مغوټه کې تاسو مخکې وی خبره ته اشاره وکړه چې دوی څه کولای شي درسنه یو کوم دا یو فکر دی چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوي موږ خپل نظر څرګندو نو دا نور فشار چې راولي په ټولنه کې چې کوم تیګه دی یا دودونه ټاکي یا انحراف کوي هغه په خپل قومي مشران دي اما خور دي با نفوذ خلک دي ټولنه دویلته یو دود خو پاللی شي او ځینې دودونه د منځه وړلی شي مطلب
په دې کې اتل صاحب وبخشه اتل صاحب هغه منفي اړخ ته کې چرته راشو په افغان ټولنه کې مثلا په شهرونو کې هغه ځینې منفي دودونه په دې تیرو شلو کلونو کې هم په ځای دي چې څوک په هغه لور ګام وانه خلی په هغه لور باندې ګامونه واخیستل شول یو ډېر عادي شی ځینو کسانو به مثلا په کابل کې لهجه وروسته د حج مبارکی په اوټلونو کې کوله یو اضافي مصرف به هم اور باندې و یعنی دغه دودونه ولې زیات شي بله
خټه کې تم اشاره وکړه ما په دې برخه کې یو لیکنه کړې د عمرې نه به چې څوک راتلل زه شاید ما چې ځینو خلکو هتا ځمکه ورته خرڅ کړې او کسب چې مالدار و وسه به کېده نو اوس به کې دغه بلاړ عمرې ته هڅه به بدا بل خپل ځمکه خرڅ کړې سیالي به کول خپل تربور سره نو دا رښتیا هم ځینی ناوړه ما وره ځینی ناوړه دودونه لا خپل ټولنه کې پاتې دي
نه دا نوی دودونه دي نوی ناوړه دودونه راخپلې خلک یعنی دا خو بخښنه وای دود ده
دا ناسالم او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی دغه کار کړی دي دغه ناوړه دودونه کار کړی او بل ځینی دودونه له بده مرغه مونږ ته له نورو سیمو یا د بهرني فرهنګي دغه راغل یو ډول یرخل په مونږ باندې وشو کنه د ځینی افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول یا ایران ته یا نور هیوادونو ته دلته چراغ له خپل کلچر او فرهنګي د یاد ویس هتا خپل ژبه د غو د کوشنانو هیر شو یا مثلا د سی کلمی په ژبه کې رانه وتی چې هغه زه تر ټولو مثال در کوم تاسو د اوریدونکو ته مثلا د پاکستان موږ د ځینی کلمی راغلی او مختبه خون کې ویل په پښتو ژبه کې به معلم او بیا اوس چې ولې کړي والی سیمو کې تلاشي په خاري سیمو کې تلاشي یو معلم ته دوی باجی وي مثلا دا یو د څه واجبه غونډه کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي پنجابیان یا د اردو ژبه کاری یا دې ته ورته نو رښتیا موږ د ځینو فرهنګونو د پردیو فرهنګونو ښکار شو د پردیو ژبو د يرغل ښکار شو په دې سرګې نشو پټولای او لکه تاسو چې یادونه وکړه په خاريسي مو کې دغه ځینی دودونه راغلل حتی دغه د پودونو کې چې به دا لګښتونه کېدل ځینی ودونه به محدود وو هغه وخت به ډولۍ و په پخوا وختونو کې یو چا به پوګه چلور نفر و ډولۍ پوګه کړې و دی حتی دیو کرینه به بل تولله بیا به دا د واده زلمه یا مخاوي پختو کې ورته وي شاو د به پاس باندې سپور کړو بیا نو چې دوزونه راغله چې حتی بيخي په دغه لندو وختونو کې چې ارته بدل شو ډراماتیک ډول باندې پانه واوخته دوزونه بدل شو او ټولونه خلاص شو جوړ شو د ودونو تالارونه جوړ شو ملامتون کې لګښتونه خلکو وکړل او حتی د شي مثال کې دلیل چې وادي کړه په هوټل کې بیا قرض تر اوسه پورې نشي خلاصولای نو رښتیا ځینی دغه شیان دي چې په خا دا موجود نه پدې ټولنه کې واده په خلکو باندې هغه د سي غټي ورېږي په خې کړیا په کم ډوړې باندې ډیر ملمنو وزرول نو
یا حتی ما په دغه ودونو کې لشتر د افغاني خوړو باید خوري مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري نو یا فرزن نو دا لشتر افغان بزګر جیب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه
همدغسې ده. ځینې خواړه رښتیا مینوګانې بدل شوې په هوټلونو
کې،
هلته بادي خوراکونه په دغه کې، مثلا یا به پسونه حلال شو یا به دغه حلال شو، غویان د ټول کلي به بس، یا به د ټول نیمایي ښار دا بس کېدل. خو دلته دومره لګښتونه کېږي چې مینو بدلې، بېخي داسې ډراماتیک غوندې بدل شو.
مننه،
فرهنګي او کلتوري ارغل ده.
مننه اتل صاحب، هغه ته اشاره وکړه پاتون صاحب د دینجونو بدیو دغه شانو ته. تقریبا دوه پیړۍ مخکې په چین کې دا رواج و چې هلکان به یې ترنجونو غوره ګڼل، بیا همغه و چې د زده کړو مخه به یې نیوله د نجونو، ویلې چې هلکان یوازې حق لري چې زده کړې وکړي. دغه اوس په افغانستان کې یو ډول همدغه چې دا یادوي چې د نجونو د مکتب مخه نیول شوې ده، دا هم یو ډول همدغه رقم زور دود نه دی پاتون صاحب؟
بله شیبر صاحب، متاسفانه په افغانستان باندې یوه توره سپه راغلې ده چې دغې څپې کله یوې خوا نارینه ځوانان هم زیانمن کړي دي، خو په لویه کچه کې د افغاني ټولنې نیمایي برخه یې مطلق له پامه غورځولې ده، چې په هغوی کې د ښځینه وو په وړاندې د تعلیم دروازې مطلق بندې دي، د ښځینه وو په وړاندې د کار دروازې بندې دي. ښځې ته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي، هغه انساني حقوق چې په بشري د بشر حق دی، متاسفانه دا نه ورکول کېږي. او موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوویشتمې پیړۍ نظریه نه، بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي. یوه پیړۍ وړاندې هم ورته نشو ویل، ځکه چې دا ډېره تیاره نظریه ده، دا ډېره تیاره فکر دی، او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی. او هر کله چې په دغسې فکرونه رامنځته کېږي، دا د استبداد د سیوري لاندې رامنځته کېږي. افغانستان چې دی اوس د یو استبداد تر سیوري لاندې دی، متاسفانه. دا ستا خبره درسته ده، او که د 100 کاله یا 200 کاله وړاندې په چین کې دا کار کېده، نو نن په افغانستان کې کېږي. موږ 200 کاله وروسته هم په افغانستان کې دغسې یو فکر لرو، دغسې یو حاکمیت لرو، دغسې یو چتر لرو. دا د بدبختۍ ځای دی، د واقعا د بدبختۍ.
مننه. بله، مهرباني.
تیر جمهوریت ته کلا شو، مونږ په ټولنه باندې وغږیږو، په افغاني ټولنه باندې وغږیږو، ولس سره دا احساس شته، ولس سره د ښځو په وړاندې د حقوقو د عادي فکر شته دی. که ولس ته مخه ورکړ شي، په لویه کې ولس د خپلې لور حق پیژني، د خپلې خور حق پیژني. زه به شیبر صاحب دلته یو جرات وکم، د خپلې کورنۍ یو کیسه به درته وکم.
مهرباني.
زما پلار نالوست یو، ما خویندې هم لرلې، موږ ورونه مو. کله چې جمهوري نظام راغی، زم خونځي کې واچول شو، ما سره مې خویندې هم خونځي کې واچول شي. تاسې باور وکړئ، ډېر داسې خلک یا داسې خپلوان زمونږ و چې زما د خویندو خونځي ته د تګ مخالف و. خو زما پلار چې نالوست و، هغه ورته وویل چې نه، زما زوی چې مکتب وایي، زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي. نن الحمدلله زه په کور کې بېسواده نه لرم، زما خویندې باسواده دي، یعنی پوهنتون یې ورسل، پوهنځي ورسل، او باسواده ټولنې ته وړاندې شوې. یعنی دا د یو بې سواده پلار چې زما پلار لوستی نه و، د هغې داسې یو فکر او احساس و. نو په افغاني ټولنه کې، په لویه کې خبره کوو، ټولنه کې احساس شته، ولس چې دی
مخې باید ونه نیول شي.
خو متاسفانه مخه نیول شوې ده، استبدادونه مخه نیولې ده. او که دغه استبدادونه نه وای، دغه د جبر حاکمتونه نه وای، نو افغاني ټولنې به سرشت کړی وای.
دا خبره خو همداسې ده. شینوارې صاحب، د چارواکو تر تاثیراتو پورې، که چېرته د افغانستان د پاچا وختونو ته ورشو، پاچا به په اخترونو کې قرقل لونګۍ په سره وله. د افغانستان په ښارونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړی و. تاسو په کابل کې اسې، نن سبا پټکې زیات شوي دي په هغه خلکو کې چې پخوا به یې پټکې نه تړل؟
بالکل دی، چې مننه شیبه صاحب، خبره داسې ده، د ژوند هغه ټاکونکي معیارونه چې دي، د انساني ژوند ټاکونکي چې دي، یو سټرکچر دي، یو سوشل دي، یو څه په قانون کې موجود دي، یو څه په ټولنه کې څه مونږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشران کوم څه چې دغه کوي، ده په اصطلاح هغه عادت دی، خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري. نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې 80% یعنی زیاتوالی په دغه حالت کې راغلی دی. عموما شرایط او سیاستونو په دې ټولو شیانو باندې تاثیر لري.
یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به پاربان که دود عام دستی و یا وقت حتی اتیا کلمه که دا دود عام و او تر دی دیش کلمه که هم دا دوی پا کلیو که دا دود و چه نارینه و با دوده خوده بیا بلاغن او روست چیز دوده پاته شده با میرمن و جونو خوده او کل ناکل با چنه پاته دل که با میلمان را خیلی و نو آقوی با عام دستی پاته شوی. لیکن وز چه فرزن دی خلیج عربی هوادو نشتمن شویدی دا دود لمنځه تللی دی، بیخي د خلکو ته د منلو نه دی. شینوالې صاحب، په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر کسان شتمن شوي دي، څرنګه ځینې دودونو کې تغییر تاسو احساسوئ؟
بلکل، حمزه بابا یو شعر یاد ته راغوي: ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم، ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم، خو طلب د اسانۍ لا مشکل کا. عموما اقتصادي وضعیت خواله چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې افراط رامنځته کوي، بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي. نو دا زه منم چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا په نسبت ښه شوی دی، د هغوی دودونه لږه مخکې مېلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله، چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض، ولې د هغو دودونو د پوره کېدو دپاره چې هغه ټولنیز رقابتونه ترسره کړه او خپل تربور ته کم را نه شي، نو د هغه وجه نه د ډېرو یعنی که هغه مذهبي هغه کوم د هغه وي فرایض وي هغه نه شي پوره کولی، یا ټولنیز کوم ضرورتونه وي انساني هغه ابتدایي بنسټیز ضرورتونه چې دي هغه هم د بعضې دودونو د وجې نه هغه زندګي او د مختلفو خنډونو سره مخامخ کېږي. چې ژوندي مثالونه مونږ په ژوند کې او خاص کر په لوی افغانستان کې مونږ لیدلی شو.
مننه شینوارې صاحب. تر دینه پورې تاسو هشته اشاره وکړه، دین هم د دودونو په تغییر کې لویه ونډه لري. اتل صاحب، مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی، د زردشتیانو له راتګ سره تغییرات پکې راغلل، مثلا ورونه به پکې بلیدل، او د اسلام د دین له راتګ سره زیارتونو ته تګ ورسره زیات شو. همداسې نه ده؟ بله. اتل صاحب سره مو رابطه قطع شو. لکه اتل صاحب تاسو راسره یاست؟ بیرته به هڅه وکړو چې اتل صاحب ته زنګ ووهو. نو په همدې برخه کې به پاڅون صاحب ستاسو نظر واخلم.
بلکل شیبر صاحب، د دین لره تک سره ګور افغان دین چې څو سو کاله وړاندې افغاني ټولنې ته، یا دا دین چې اوس مونږ د پیغمبر علیه السلام پیروان یو، امتیان یو، د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شوي، خو څوارلس سوه کاله کېږي. تر دې وړاندې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. دا د نوروز جشن او دغه جشنونه چې دا زموږ ډېر پخواني رسوم او رواجونه دي. د دې پالل که موږ له دین سره وته دغه ورکو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی، او ځینې شیان چې دي هغه د دین سره ورته کول یا د دیني سبغه ورکول، دا په خپله د ټولنې سره ضد دی، یا د دین نه ناخبري ده. ستا خبره درسته ده، ځینې شیان دینی رواجونه هم د ټولنې ته راننوتل. مثلا اسلامی رواجونه چې عربو په وړاندې کول هغه دلته راننوتل، ځینې شیان زموږ په کلتور کې نشته هغه د ټولنې ته راننوتل د دین له راتګ سره. خو که دلته ما باندې څو ډېره سخته نیوکه ونه کړي، نو افغان 15000 کاله وړاندې افغان دی. د نوروز جشن او د نوروز میلې لمانځل دا د 15000 کاله وړاندې پخواني رواجونه زموږ زرګونه کاله وړاندې مسره ده. دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي. نه دین موږ ته ویلي دي چې ته دا منه کوه، نه دین موږ ته ویلي شي
پاڅون سر وبخشه. یعنې که له دین سره یوه برخه د ټکر ولري، فرزن فرضیه ده کنه، ولري خو هغه ترې ایسته که، نو ټول رواج خو څوک باید له منځه یونیسي کنه.
بلکل. بس شیبر صاحب، دلته ځینې مسلې ډېرې باریکې دي که اوس پکې څه ویو، زه ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه د اوسنیو خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې را ډېرې ښې ټاپې و سره ډېرې ښې ټاپې در باندې لګول کېږي. په دغه حساب باندې ځینې برخو کې احتیاط یا محتاط که سړی لاړ شي ډېره بده نه وي. خو ځینې شیان هېڅ له دین سره په ټکر کې نه دي. دا څه چې دوی بندیزونه پرې لګوي دا له دین سره هېڅ په ټکر کې نه دي. د افغانستان مشهورو علما کرامو د نوروز په لمانځلو، د نوي کال په پلمنځلو د دغه جشنونو پلمنځلو د اختر پلمنځلو یا د ټول پاره خپل غغستري واځي نظرات وړاندې کړی دي. اما دوی دا نه مني. حتی د دنجونو مسله چې اسلام د خزینه او تعلیم حق ورکړی، د ازادۍ حق ورکړی، د انتخاب حق ورکړی، د کار حق ورکړی دی، دوی له دین انکار کوي. نو دینی صبغه ته نه لوستي او نه رښتینی صبغه ته ورکوي، نو رواج سره به څنګه دوی جوړ شي؟
پاتون صاحب، د اسلام د اسلامي تمدن د اوج په زمانه کې، مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منزل شوی دی. د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه، بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز، دغو ټولو نوروز ته شعرونه ویلي دي په عربي ژبه، د نوروز په ستاینه کې. او دا شعرونه یې د مامون الرشید و هارون الرشید و د عباسیانو مختل ویلي دي، او هغوی هم مخالفت نه دی کړی او چکچکې ورته کړی دی، او دوی هم خپل شعر ویلی دی او شعر تر ننه پورې راپاته دی. نو دا شوه د نوروز خبره. او پاته شوه د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو، د خور او لور په لور باندې شرمی شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکم، په کابل کې یو بحث وسی ولا اخته دا کوم حقوق سم نجونو ته ورکړي د جمهوریت کې. وخت زه په سفر تللی وم، دا نورو خلکو نه دي ورکړي دا پرمختللو هیوادونو. نو هغه کس مې پیژندو، ملګری مې مورته مل ستا د میرمنې نوم څه دی؟ غلی پاتې شو. ملګرو د میرمنې په نوم باندې شرمی شو، د خور په نوم شرمی شو، لیکن بیا د اسلام د بیبیانو نوم په ډېر افتخار یادوو. نو خو که چېرته ممانعت وای، نو د بیبی عایشې نوم به ولي چا یادوو؟ د حضرت پیغمبر د میرمنو نوم به ولي چا یادوو؟ او بیخی ډیر نومان دي چې راپاتې دي، خو دا له دین سره یعنی اړخ نه لګي. یعنی په حقیقت کې چیرته ورته ځیر شو؟
بله شیبر صاحب، داسې ډېرې بېلګې شته. زه چې کله په ننګرهار کې وم، د تلویزیون د نشراتي مسؤلیت مې لرلو، نو یوه میرمنه چې لورې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه وه، نو لورې یوه ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم، په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې مور سره زموږ شو، ورته مې وویل چې مور هم لوسته، ورته مې وویل چې نه غواړي چې لور دې په رسنیو کې کار وکړي، په مطبوعاتو کې کار وکړي، ځکه چې مطبوعات یې ولوسته، د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه شوه، باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته وویل چې دا هیله مې نه، د دې غوښتل مې د دې میرمنې نظر واخلم. نو ماته یې ستغه وویل، وایي چې آیا ته غواړې ستا خور، ستا لور یا ستا میرمنه په رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته وویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما میرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې په رسنیو کې یو فعاله نطاقه واوسي. نو دا خبره شوه که ماته ستا خپل نظر دی، اما زما نظر دا نه دی. زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلم شي. متاسفانه دا شته، دا سینه شته. دا د افغاني ټولنې یو هغه بده برخه ده. متاسفانه چې دا بده برخه لا هم په افغاني ټولنه کې شته. خو که په ټوله کې وو، ډیر اصلاح رامنځته شوی ده، ډیر کار شوی دی، خصوصا لکه وړاندې چې اتل صاحب ته اشاره وکړه، په سوشل میډیا کې ډیر کار وته وشو. په افغاني ټولنه کې مدني ټولنو، مدني نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډیر کار وکړو، ډیر څه اصلاح شول، بد رواجونه تر ډیره سم شول. که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي. ځینې شیان چې د اوټولونو مصارف دي، د ودونو ځینې مصارف دي، هغه که غریبه ټولنه نه کوي، غریب خلک نه کوي، مالدار کوي، هغه د اقتصادي پړسوب له امله کوي. پیسې ورسره ډېر شوي دي، هر څه کوي، نوي نوي شیان راوړي، خلکو ته پریزان ښیي. زه به تاسو یوه جالبه کیسه وکړم، ډېره جالبه ده. د یوې سیمې نه د یو چا پلار حج ته تللی و. کله چې د حج نه راځي، نو پرواز یې مثلا د سې شنبې په ورځ دی، پرواز یو دم مخکې شوی دی، پرواز یې مخکې شوی دی. پلار یې د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کېږي، او مخکې دی چې کورنۍ په جریان کې وایي چې د شپې نه وخته دی، یولس بجې یا لس بجې دي، راسن موټر کې ناست دی او له سامان سره کور ته تللی دی. کور په یوه اطرافي سیمه کې دی. کله چې اولادونه ورته دروازه ټکول، اولادونه چې د بامه کتلي چې پلار یې راغی، بېرته ورته راغلی، دروازه یې ورته نه خلاصه کړې. پلار ته یې ویل چې بېرته موټر کې کښېنه، کابل ته لاړ شه، هملته شپه وکړه، سهار ته مونږ در پسې په جنګ درځو. څو موټر یې ګلپوش کوو چې زما پلار حج نه راغلی دی او تا کلي ته د ګلپوش موټر کې راوړي. دا یوه رښتینې کیسه په یوه سیمه کې تېره شوې ده. دا د هماغه د اقتصادي ده پرسوب ده بد اغیز نه اغیز ده.
ده مننه پاتون سب د انټرنیټ تاسیف ته اشاره وکړه. اتل سب وسره سره رخصه و دي. اتل سب د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوي چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسي او چارواکي ونه نیول شي، یعنی نیولای نه شي.
مننه بیا ټول ته ښه راغلاست. دا پرمختګ ورسره بلې په مختلفو برخو کې روان دی ولاکیږي، او دا د انټرنیټ او دغه پرمختګ چې دی دغه دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکۍ مخته روانه ده. رښتیا هم اوس څوک د ډېر باور په سیاسینو باندې په دې فشارونو باندې نه کوي، او دوی لکه څنګه چې د خلکو زړه غواړي. خو افغانستان خو یو بېله ټولنه اوس خو دغه هلته هغه څه نشته چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل خوښې مثلا
نه، یعنی اتل سب یعنی یو څوک په خپل کور کې په د باندې یو له یوه دوده راوګرځي، لیکن په کور کې به یو څوک مخه څرنګه نیسي؟ مثلا نوروز دی، دغه اوه ډوله وچه میوه چې څوک سره یوځای کوي هفت میوه جوړوي. یو څوک وایي چې نوروز مل مانځه، لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولی، کنه دا خو بیا لمانځي. که څوک وایي چې
په دې تیرو څو کلونو کې همداسې وشول، کنه ما وویل چې سیاسي خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خولې ته خلک نه ګوري، هر سړی خپل دود او کلتور په خپله خوښه په خپله سیمه کې حتی په خپل کال کې مانځي، په ډاډه زړه یې مانځي، هفت میوه جوړوي، سمنک جوړوي، یا مثلا د هغه میلې چې یو ټنګ ټکور چې مخکې به پروګرامونه کېدل، سندرغاړي به راتلل په ځینو په آزاد فضا کې به کنسرتونه ورکول، یا به سندرې ویل کېدې، کنه تړونه به ځوانانو کول، موسیقي به وي، میلې به وي. هغه نه کېږي، خو ځکه آزاد فضا کې دا کار زمونږ په ټولنه کې اوس په افغانستان کې ناممکن دی.
لیکن موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څوک څه کوي؟ نو موبایل خو سندرې شته.
خلک همدغه کوي چې اوس موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرل. ما نن سوشل میډیا تعقیبولی شي، امام علي رحمان لګیا دی هلته نڅا کوي په تاجکستان کې د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی. دا زمونږ دپاره حیرانوونکي نه و، ځکه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، هغوی په فکري ډول نه دي منظوي شوي زمونږ غوندې. یعنی اوس زه دغه نه خوند اخلم چې یو ذهنیت ورکوي، یو مفکوره ورکوي.
یو بل منفي تاثیر کله چې په ټولنه باندې فشار راشي چې دا کار مه کوه دا کار کوه، هغه مجبور ده چې پردې ټولنې ته مخه کړي. یعنی په ځای دې چې
دوی چلند کوي، لکه دوی چې څنګه د دوی چلند د ټولنې سره کوي، سیاسونه یا د وخت حاکمان همدغسې دا ټولنه تاسو باور کوي. اوس زه تاسو بل مثال درکوم. دا مسایل خو پرېږده، په ودونو کې حتی اوس داسې کېږي چې دا کوم وادي ځینو خلکو راته کیسې وکړي، یا حتی دا اوس روژه روانه ده، ختمونه کېږي. د وخت نظام خلکو ته وایي چې دا مثلا پوره تراوی به پوره شل رکاته کوي، نه پوهېږم او دا به کوي کنه. محدودیتونه په دې باندې موزه کړي دي، حتی ختم او تراوی به پلاستیکونو کې نه کوي، بیا هم خلک لګیا دي کوي. یعنی څوک بیا د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولی، په خپله خوښي په انټرنیټ کې لمانځي، په فیسبوک مثلا، په ټویټر کې، په سوشل میډیا کې، مختلفو انسټاګرام کې خلک، یعنی که نور څه نه، حتی ځینې هېوادنۍ سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پاڼو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل لغه سندرې یا نورې دری سندرې دای دغه کړې وي، خبرې کړې وي. نور خو څه نشي کولای، منزل نشي، خو د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه خلک
راوګرځي. مننه د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریکه کم. د انټرنیټ تر تاثیراتو پورې، د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي، طارق وزیر څرګندونې لرو، لنډې څرګندونې چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي.
له پخوا اوس کلتورونو ډېر تغییر کړی دی، ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شی نه دی، دا حتماً د وخت په تېرېدو سره بدلون کوي، د اقتصادي حالاتو پر اساس، د ژوند نورو شرایطو پر اساس. او په کار هم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي. که کلتور جامد پاتې شي، وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي، یا مقدساتو خواته ولاړ شي، دا به خلکو ته خپله ستونزه جوړوي. مثلا ځینې کلتورونه ممکن زموږ اقتصادي حالت ایجاب نه کړي، زموږ فطري حالت ایجاب نه کړي، یا موږ ورته رسیدګي ونه کولای شو. د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصروفیتونه هغه ایجاب نه کړي. که بیا دوام ورکوو، دا پر موږ بوج کیږي او بېخوندي رامنځته کوي. کلتور باید د ټولنې لپاره ګټور وي، نه دا چې زیانمن وي. زه غواړم د خوست په کلتورونو درته بحث وکړم. نیکې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري، خو زه ټول د خوست یادونه کوم. خوست کې موږ یو کلتور پخوا درلود، دغه د ډوډۍ پر وخت کله به چې د اختر لمونځونه وشول، نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلي کې تقسیم کېده. مثلا دیرش کوره دي، دغه دیرش کورو کې به ویش شوی و. لومړی لسو کورونو به آمادګي نیولې وه. دغه خلک به ټول راتلل، د کلي ټول خلک د پاتې دیرش کورونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ وخوره، بیا بل کې وخورم، داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې، درېیم ورځ په نورو لسو کې. اوس هغه کلتور یو څه تغیر شوی دی، خو بیا هم شته، کاملا ورک شوی نه دی. توپیر په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي، ټول بیا یو ځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري. ښکلی رواج دی، د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی، او په کار دی چې دوام ورکړل شي. یو بل کلتور چې خوستوالی لري، هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې وریجې چې ورته وایي، ځنګړي خواړه دي، او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغیر ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصا په د ښاري سیمو کې. دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، یا ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خوس هم شته، په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکای پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي. او زه فکر کوم چې تر ډېرې خلک
د تاریخ وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته رسولی دی. د دوی څرګندونې مو واورېدې، خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار صاحب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته او داسې راپورونه هم شته چې ممکن، البته د امکان خبره ده، پکې ممکن د 2026 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټوله فضا کې وي، او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري، او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري، او دا انټرنیټونه مفت وي، لکه دغه ازادي راډیو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري. نو د دودونو مخه به څوک څرنګه نیسي، شینوارې صاحب؟
د دودونو مخه واقعیا ملمنو چې اشاره ورته وکړه، ستونزې وي هلته چې چېرته پوهه او معلومات کمی، د پخوا په نسبت د پوهې او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی. که موږ وګورو نو همدا ناوړه دودونه هم ډېر د منځه تللي دي. یو بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کلی جوړ کړی دی او معلوماتو ته لاسرسی په افغانستان کې، خیر انټرنیټ خو ډېر د همسا هېوادونو په نسبت باندې ډېر قیمته دی، چې تقریبا موږ سل چنده نه هم، یعنی سل سلنه هم زیاته قیمته دی. لاسرسی 50-60% خلک لږ تر لږه لاسرسی انټرنیټ ته لري. یعنی دا لوی تغییر او بدلون د ناسمو دودونو د په منځ وړلو کې او په ټولنیزه اصلاح کې رامنځته کولی شي، ولې کار ډېر ورته شوی دی.
دلته شینوار صاحب وبخښه،
شرایط او حالات کله
کله شینوار صاحب، دلته سوال دا دی، د سید چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی. ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2026 کال تر اخره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي، یعنی داسې یو راپور نشته. مثلا که چیرته خپل دودونه غورځو او تصحیح کوو او اصلاح کوو، یا نه او سمون ته مخه نه کوو، لکه فرض نوروز هم غورځولی دی که نه، او داسې ځینې نور دودونه، او دا اخلو نه، بیا به نتیجه دا وي لکه د ځینو عربي هیوادونو کې فرض کرسمس لمانځي، والنټاین لمانځي، غربي جامع اغونځي، او ځکه چې خپل دودونو ته شا کړی ده او بیا خپل دودونه پریشي دي. فکر نه کوي چې په خپلو پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډیر تاوانونه نور هم دغه رقم لري، شنوار صاحب؟
بالکل، او منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې مخینه او تاریخچه ولري، او دغه افراد کی تفریق کی یا منظوڑوں کی یا بندیز کی پخنڈوں کی ٹولن مختلف بحرانوں سرا مخامخی ٹولن مجبورے گی نور فرہنگنا دودگنا راختل کا ہیچ شبز نہ بنما خوبیا ہم خواب نسبت خوشبی نہیں ہم چپوہا آما پوہاوائی زیادہ شوائے دے نو انٹرنیٹ لاسرسائی یا پراختیا کچھ مرا آسانتیا رامز تکی پرمختگ رامز تکی نو دو پرمختگ و آسانتیا سرا تستونزو پا مشکلاتو پا پبی باندی ممسرگی نشو پرشوالے ذکر چی دلتا مختلف معلومات تا لاسرسائی چی دے یا جدید پر قوانین یا افغانستان کی زو فکر نکلم چی پتر شپکشتم چی تو پیزو کرنو کم زو فکر نکلم چی داسی یو قانون دی رامل تشی داسی یو کنٹرول دیوی چی آغا زوان طبقا داسی رخبری کا چی چنگا مونگا توقو ولرو چی باید اما غسی فکرن وروزل چی
مانانا پاچون سب دی کلتورونو پوری مثلا پو تاسو پو اروپا کې ژوند کوي کچرته یو افغان پو اروپا کې ژوند کوي تاسو هیڅ کله هم لیدلې نه وی او یو ډاله وی الته راغلی وی لیکن تاسو ګوري چې څوک سن سر راغون شوی دی الته ډول دی الته اتند دی ورله ور حکم کوي چې افغانان دي همدغه رقم ک په استرالیا کې پو فرزن یو ډاله څوک ګوري چې د توري پلاس کې دی او ناچی او لجامو ګوري چې وجد کمیسونی اغوستي حکم کوي چې عربان دي افریقایان هم لغپل نصاب خلق پیشنی همدارس امریکایان لغ پکول نه شپو خولین خلق پیشنی هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلی دي چې دوی په دنیا کې خلک ورسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډیره جفا ده
بالکل د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژنګولي لمنځه وړي د دودونه یو ټولنه موږ ته راپیژني دا یو ټولنې تذکره ده په اسلام باندې وخت د ته په یو ټولنه باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي نو دغه ټولنې هغه اصلي شکل ته له منځه وړي تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه که په اروپا کې دا د ګڼو ملتونو شریک کور دی او د ګڼو ملتونو اوسېږي ولې د هرې ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورایه معلومیږي خو کته چرته زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلې کته چرته زما د وطن فرهنګ په ایراني فرهنګ باندې بدلې کته چرته زما د وطن فرهنګ په روسي فرهنګ باندې بدلې نو انده فرهنګ چې زما د ټولنې ځوان زما د ټولنې نوې نسل ځان کې جذب کړي سبا کې دا یو بل ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمائندګي کوي نمایش کوي یو سال ته وړاندې کوي زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې استازولۍ باندې وړاندې وښیم او که نه دا د روسي د ایرانی د پاکستانی یا د عربی ټولنې د فرهنګ په توګه ته ورو پېژنم دلته په ډاګ معلومیږي ځینې داسې رواجونه شته چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علمای د عربي فرهنګ نه را اخلي په افغاني فرهنګ یې ورته پېږي په افغاني ټولنه کې مروجوي چې دا د افغانستان د اصیل فرهنګ د له منځه وړلو د اصیل فرهنګ د وژلو یوه دسیسه ده یوه لاره ده یو پیلامه ده چې دوی شروع کړې ده دا باید ونشي د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور اصلي عنعنات اصلي رسوم او رواجونه دا باید وساتي که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي دا ټولنه خپل هویت ساتي که چیرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي جذب زه وکي نو دا په دې معنی چې دوی خپل ځان هیر کو دوی یو بې نومه یو بې هویته یو بې ریښې ټولنه ده یو بې ریښې جامعه ده
مننه اتل سب د نورو ولسونو کلتور چې کله څوک را خپلوي او یا د غوی په څیر باندې ځان جوړوي دا اصلا پیړی غواړي په لنډ وخت کې هغه بل هم تانه جذبوي او بل هم تانه مني څرنګه
شیبر صاحب منگ پدے تیرو سو کلو چولی دل تاش دے پیڑے یاد ونا وکڑا ذکر کو مچے دا بڑی وقت ونا گواڑی دیر کم وقت کے یو سوک تغیر کو لشی بلی ٹولن سر زانا یارا ولشی منگ پخپل ما پخپل پ افغانستان کے ولی دل زرے دے شاہد ما تا سمخ کے مثال مو الی کہ پزینو ٹولنو کے پزینو کورنیو کے ہتا دا ودونو دو دومر زر پ ڈرامیٹک ڈول بدل شو چھ تصور نہ کی مثلا دغه نکټی اچول او دریشی کول په واده کې دا دود نه و مګر په زینو اوټلونو کې یا په زینو زینو کې ودونو چې ما چې ولیدل الګ به دریشی کړي و نکټی به وهلې و دا دغه شی ورو ورو په دغه باندې بدل شو په یو اما دود باندې او فرهنګ باندې بدل شو اوس چې ګورم حتی په دی اروپایي ټولنه کې په زینو نورو زینو کې دا ودونه چې کیږي نو هغه افغاني لباس او جامې دي او هغه سپلې دي نکټی او دریشی نشته امغه د دغلی باسونه دی حتی د پوخانی افغانی ګنډ افغانی کمیسونه چې ورته وي دا غناوی تمدا ورغوندي نو دې ته ورته نور شیان کوم نور دونه وګورو زمون ټولنه د څه ټولنه چې دا خلک د ډیر دغه پاتې شوی دی منځوي پاتې شوی دی پرمختګ نه ډیر زری قبلې نور ټولنه سره کوم ځان پرتل کېونه دا ډیر وخت
اتل څه بو بشه یو څوک به یو دود رخپل کی کنه یو څوک به یو دود را خپل کی فرزند مثلا په اروپا کې به یو څوک دی اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستوران ته لاړ شي او د دوی په څیر باندې کښینی د دوی په څیر باندې جامې هم د دوی په څیر وي هر څه د دوی په رنګ وي لیکن هغه اروپایان پرې باندې پوهیږي چې دغه سړی خو زموږ نه دی او را خپلوي یې هم نه او خپل هم نه ګڼي ما مطلب دا دی چې که د پردي دود ته منې هغه تا نه منې
همدغه سې دا او دلته په دوی باندې خپل کلچر منل دلته زمونږ زه په المان کې چې اوسېږم موږ دا دوه کال کېږي دلته جشن جوړی کې زمونږ په ښار کې موږ پکې خپل ونډه واخیسته د افغاني ټوکو نندارم پکې وړاندې کړی غرفم جوړه کړې او مثلا افغاني خواړه ما خپل کور کې پخ کړي ځینې نورو ملګرو پخ کړي نو دا مشوره وکړه چې راځي د خپل کلتور دی خلکو ته وړاندې کړو حتی ما زما اتر نس ده خو دلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه د موسیقۍ په سټیج باندې برنامه ما ورته ګډوډ اتر د ملګرو سره وکړم مګر زه نه پوهېدم دا ما غوښتل چې دوی دی خلکو د خپل کلتور او فرهنګ وخیمه خواړه ورته وکړل چې مثلا د قابلي پلو مثلا دې ته ورته نور شیان چې چا پخ کړي موږ په کورونو کې پخ کړي چې دا زموږ خواړه دي افغاني خواړه دي دا وچه ډوډۍ مثلا دا زموږ ډوډۍ ده او کله کله حتی باور غځ خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا څونه چې مچې دې خلکو ته خپل فرهنګ شم د غونډیان د المانیان را مل مانکو مچې دا زموږ د خواړو ګوري زموږ د ژوند ګوري دلته کنه نو دغه شیان شته حتی موږ خپل ما د خپل لورګانو لباسونه وړي او د خپل میرمنې د کوم لباس دوی غوندي په وطن کې دا موړي ولته مرزړولي او د خلکو ورته حیران ول دا په موږ خرڅ کړي ما ورته نه که تاسو غواړئ موږ د دوی پیسې لا گشنګ یا توفه درته راوړو نو خرڅوي در باندې نه نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلتور منل بیا د دوی په منځ کې دا سخت ده خو دوی ته خودل بیا دا کار افغان دي چې دا زموږ او دوی پوینګي په دې باندې چې دا خلک خپل کلتور او خپل فرهنګ لري نو په دې کې شک نه او موږ افغانان چې لبته مرغه دا پردې کلتور ډیر زر خپل ما ولیدل ځینې حقایق مې په خپل سترګو باندې ولیدل
دا منم شینوار صاحب د راپورونو لمخې یو ډیر عالی افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوی کوي دا تقریبا دوه کاله مخکې دغه راپورونه خپاره شوي و وایي کومه لوږه چې په افغانستان کې شته که چیرته دا د افغانانو مرسته له یو بل سره نه وای د دوی وضعیت به هغه تر ډیرو خوارو افریقایي هیوادونو هم ډیر بد و دغسې ښه کلتورونه باید رایج شي او زیات شي او پراخ شي شنوار صاحب که ستاسو نظر واخلم خبرونه وروستیو ته نږدې شوي
قربان زموږ په ټولنه کې د لاسنیوي دود الحمدلله د پخوا په نسبت لا پیاوړی شوی دی وختي مې تاسو ته یادونه وکړه د خیر کارونه دي د حمزه بابا فکر بهیر تقریبا په دې روزه کې تقریبا درې سو کسان ته یعنې هغه روژه ماته هغه کسان چې بېګا ته روژه ماته نه لري څه د خوړو څه نه لري یعنی د لاسنیوي او د مرستې او د بدې ورځې کې یو بل ته لاس ورکول دا د افغانانو هغه دود دی چې افغاني ټولنه په داخل کې هم په بیرون کې ژوندۍ ساتلې ده او د شناخت او د هویت او د جنګلوي یو لوی نښه ده. او زه په دې ویاړم چې په افغانانو کې ځکه ویش په ژوند کې درې کسه د یاد نه وځي. یو هغه انسان چې تا ته په بده ورځ کې لاس درکړه، او دویم هغه انسان چې په بده ورځ کې تا نه پټ شي، درېیم هغه انسان چې څوک یې بدې ورځ ته ورتېر وهلی. نو زه په افغانانو کې دغه دود ستایم او په دې ویاړم چې د یو خیری زنځیر یو غړی یم.
مننه نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه شینواره صاحب، اتل صاحب، له تاسو څخه منندویم. پاتون صاحب ډیره مننه چې تاسو هم په دې خپرونه کې برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مزاحمت شي بر پخته سپارم.